درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړاو په ځانګړې توګه د وروستیو سیلابونو له کبله د رامنځته شوو زیانونو په اړه معلومات او رپورټونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله څلور سوه دیرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو په کنټرول کې د باختر خبري اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د مرستیال د سرپرست مولوي ضیاءالحق حکمل له خولې ویلي چې بغلان کې وروستیو سیلابونو 115 کسان وژلي، 215 کسان یې ټپیان کړي، له 4000 زیات کورونه یې په بشپړ ډول او تر 2000 زیات کورونه یې په قسمي ډول ویجاړ کړي دي. تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې په وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر دې لوړ، یعنی تر 300 تنو پورته ښودلی و. د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یوه هیلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلې. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا دوی د هوایي ځواکونو مې 18 ډوله هیلیکوپټره چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوې وه، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزو سره مخ شوې او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو تن مړ او 12 تنه ټپیان شوي. د دفاع وزارت په وینا د هیلیکوپټرې هغه مړي انتقالول چې څو موده مخکې یې له پلان کوچ ډوله موټر سره د هریرود سیند ته لویدلې وو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هیلیکوپټره د سین لا استنادی دیوال سره لګیدلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینه وسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروی کې د میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي بینټ بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل، په دې غونډو کې له خپل ګډون ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان خزینه فعالانو څخه الهام واخیست. وروسته د دې غونډې په اړه نور جزئیات په یو رپورټ کې لرو. وروسته له هغې چې متحده ایالاتونو وویل چې هندي کمپنۍ به چې د ایران د چابهار بندر پروژه کې ښکیلې دي د بندیزونو له خطر سره مخامخ شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي کمپنۍ به یې د دغه ستراتیژیک بندر پر ګټو د پوهېدو لپاره کار وکړي. ایران او هند روانه اونۍ د دغه بندر د پراختیا او تجهیز لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې نوې ډیلي ته اجازه ورکوي چې د لسګونو کلونو لپاره یې له تاسیساتو کار واخلي. هغه هم داسې مهال چې هند حکومت په لویدیځ او مرکزي اسیا کې د سوداګرۍ د ودې لپاره هڅې کوي. دا رپورټونو له مخې تیره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او سخت دریځي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو او په شمال کې د سخت دریځو د قوي سنګر جبالیه کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سنختو نښتو په ترڅ کې یو شمیر اسرایلي پلي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. جبالیه په غزه کې یو له اتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عرب او اسرایل ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. باندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ناروی مرکز اوسلو د یوې داسې غونډې کوربه دی چې پکې د طالبانو یو شمیر مخالفان دي، مدني ټولنې غړي او همدارنګه د طالبانو یو شمیر پلویان راټول شوي او په دې غږیږي چې څنګه کولی شي اختلافات راکم کړي. په عین حال کې د چیرې چې دغه غونډه جوړه شوې ده، تر مخه یو شمیر افغان ښځو لاریونونه او مظاهرې کړي دي او وایي چې په داسې شرایطو کې چې طالبانو پر ښځو بشپړ بندیز لګولی، په ناروی کې باید داسې غونډې جوړې نشي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. په بغلان کې د سیلابونو نه څو ورځې تیریږي، خو لا هم دغلته سیلاب ځپلي خلک د مرستو غوښتنه کوي او لا هم ګڼ یې له نورو ستونزو چې هغه روغتیایي ستونزې دي هغې سره مخ دي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو، که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه،
لکه مخکې مو چې وویل، د ناروی پلازمینا اوسلو ښار د یوې داسې غونډې کوربه دی چې پکې یو شمیر له هېواد بهر افغان مدني فعالان، د ښځو یو شمیر استازي او همدارنګه له کابل نه ورغلي د طالبانو یو شمیر پلویان راټول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ هم په دې غونډه کې و. هغه هم خپلې څرګندونې کړې دي او په عین حال کې د غونډې نه بهر کومه ودانۍ کې چې غونډه ده، یو شمیر افغان ښځو هلته اعتراضونه کړي دي. ورزو نور حال له فیروزي عزیزی نه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر ریچارډ بنیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15مه نیټه په خپل ایکسپان لیکلی چې د ناروی پلازمینا اوسلو کې د بشري حقوقو د چیرنې د لیک په نوم یوې ټولنې لوري په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځنګړې توګه په ناروی کې لمیشتو افغانانو او د ښځو حقوقو لفعالانو سره لیدل دي. خغلی بنیت دا ناسته ځکه مثبت بللی چې په خبره یو ځل بیا د افغان ښځو د حقوقو لفعالینو الهام مخسته دی. بلخوا د بشري حقوقو د چیرونو د لیک په نوم یوې ټولنې په خپل ایکسپانا د سه‌شنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه لیکلی چې د دې دوه ورځنۍ ناستې کوربنه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د اغیزې په اړه خبرې کړې دي. دغې ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل، له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو، د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل وو. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14مه پیل شوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څیرمه راغونډ شویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نوملړ کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اصیلا وردک، مومنه یاري، کون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړونه، بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړای دی. ازادي راډیو د دغې ناستې له اکثرو ګډونوالو نه د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغې ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې مخه رسنیو سره د مرکه اجازه نه لري. د ناروی حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینو فعالانو او لزده کړو محروم انجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې تمه ده چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاکر زمینه برابر سی او د دوی حقوق ورکړل سی. د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالت په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې په هغه صورت کې مثبتې تمام سي چې عملی پایلې ولري.
دا باید په رسمي ډول دوی باندې فشار وارد شي. له دې غونډې نه متمه ده د ښځو حقونه پکې خوندي شي، د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، دوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. نړیوال باید دغه په دې باندې په رسمي ډول لاسلیکونه واخلي.
په اوسلو کې د دې ناستې د ځای مخې ته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو هم اعتراض کړی دی. له دې ډلې په اوسلو کې میشتې او د ښځو د حقونو فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل:
ما فعلا در پیشروی هوټل کې نشستم.
زه اوس د دې ناستې د هوټل مخې ته ولاړه یم. موږ د دې ناستې خلاف یو. موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود. موږ له دوی هم شکایت لرو. کله چې دوی پوهېږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي، طالبان ښځو بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري. نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي؟
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی. ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وي.
و موریدل چې د ناروې پلازمین او سلو د ویدا سي غونډې کوربه ده چې پکې د افغانستان د مدني ټولنې غړي د طالبانو یو شمیر پلویان او همدارنګه له غونډې بهر د طالبانو یو شمیر مخالفان راټول شوي دي. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز هغه ستونزه ده چې د طالبانو په خلاف باندې د یو شمیر نړیوالو انتقادونه هم راپورته کړي دي او نړیواله ټولنه هم پرله پسې له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او همدارنګه د ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو په کور دننه په افغانستان کې هم ګڼې نجونې او ښځې د ښوونځیو له تړل کېدو همدارنګه د کارونو له بندېدو سره مخالفې دي او دوی وایي له دغه بندیزونو نه کړېږي. یوې همداسې اورېدونکي موږ ته پیغام راستولی دی، دا اورو، ورپسې نورو رپورټونو ته ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو محترم کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ښکلا شدوه تکبر ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام می په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح وي، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغه کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې خزی یا پکې حق نه لري؟ که څنګه
لا کابل نه کلا شیرزاد په نوم دی ازادي رادیو یو اوریدونکو وا چې د انجونو د زده کړو د پایلیدو او د لارې نه دی بندیز د لري کېدو وخت نه کوله. طالبانو ظاهرا ویلي دي چې په دې برخه کې د وکړنلارې او همدارنګه د چمتووالي لپاره د زده کړې ځنډېدلې دي. خو نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغه د ستراتیژۍ یا چمتووالي خبره کلونه نه نیسي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه د نجونو د زده کړو دوام نه غواړي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
وسم راځي چې بغلان ته ولاړ شو. التا په ورستیو کې درنو سیلابونو خلک سخ سپلي، سلګونه کسان مړه نادرکه دي یا ټپیان دي، ګڼ په زرګونو کورونه نړیدلی دي او دا محل دا سری پټونه ورکړل شوې دي چې په سیمه کې ځینې ناروغۍ چې له سیلابونو وروسته خپریږي، په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د نس ناستې او نورې دم خپرې شوې دي. راځئ چې له صفی الله ستانکزي په اړه تفصیل واورو.
نن بیا د بغلان په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وخت بارانو او سیلو اټکل کړی چې د ملګرو ملتو او طالبانو د حکومت د ارقامو له مخې په بغلان کې وروستیو سیلونو څخه باندې 300 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. کسان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی بغلان ته تللی وو او ژمنه یې کړې چې سیل ځپلو ته به هر اړخیزې مرستې ورسوي، خو سیل ځپلي او زیانمن خلک وایي لا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي او که شوي هم وي کافي نه دي. بغلان ولایت د فلول درې یو اوسیدونکو سمیع الله عمری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي
توقع چی درم؟ توقع درم کی سرپناه نه درم،
موږ سرپناه نه لرو، کور مو سیلاب وړه، هیڅ هم نه لرو، بس هم دا یو د تن جامې را پاتې دی او بس میرمن او ماشمان یوې خواته او زبلې خواته، موږ د سرپناه په انتظار چرته جوړ شي.
چیزی سر د مو سرپناه جوړ شو.
ولې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو بهیر تل له ستونزو سره مخ وي؟ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د جرمني د برلین پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر یې په اړه وایي
وزارتو کې هغه کسان دي چې دوی مسلکي نه دي، یو برنامه نه لري د دې د دغه سیاوادستو دپاره، نو دا سبب کیږي چې اکثرا زموږ ولس دغسې مسایلو سره مواجه سي چې په نتیجه کې ډیر دوی متضرر شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د سیلاب ځپلو سیمو له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د خپل ځان او خپلو کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي او د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو په صورت کې دي سمدستي د لاندې سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدل شي. د شپې له خوا بیا د آزادۍ راډیو خبرونه یعنې د ماښام له شپږو نه د سهار تر شپږو پورې په منځنیو څپو 12.90 هم اوریدل کیږي. نړیوالو مسایلو ته راځو. د ازادۍ راډیو د یوکرین څانګې لخوا د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي ریپورت موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي. دا فساد پاړه په دغه تحقیقاتي ریپورت کې د نړۍ سبان دی او یا رسنیو په خپلو کې همکاري کړو په دې اړه معلومات شریک کړي دي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او د دې ریپورت جزئیات ته نیو.
بله انسب مننه. دغه تحقیقاتي راپور مفصل دی خو ځینې جزئیات مراغون کړي دي. د اوکرين د پخوانی کرملن پلوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې پیرلی دي. دغو کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړې استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغې تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. لسکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې اویا رسنیو مرسته کړې. په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډیره د 2000 او 2020 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې ده، یانوکویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نمونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تیښته د دې سبب شو چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو وزم لاندې کړي او بالاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتبال دي نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یوه لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشته د مالیا او امنیتی چارو د څیړنیز مرکز مشر ټام کټینګ د ازادي راډیو اوکراین څنګه ته ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وغواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي نو له تاریخي پلوه متحده عربی امارات ځای دی چې هلته دا کار کولی شي. د دوبی د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگټن کې میش د نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څیړنیز مرکز ترلاسه کړی او هغه د ناروې د مالي چارو له ای څلي رشت رسنۍ او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابر شوي دی. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څیرې د ایکالوژي د پخواني وزیر میکولا زلوچیفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې تر څنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د امبوریسما ګروپ مؤسس هم و. پر نوموړي د فساد تورونه هغه مهال راپرسېره شول چې د دغه شرکت یو غړی د امریکا د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وښودل شو. ویل شوی چې زلوچیفسکي د 2019 کال په جولای میاشت کې په دوبۍ کې د $10 میلیون په ارزښت دوه عصري اپارتمانونه پیرلی دي. د دغه تحقیقاتي راپور له مخې د اوکراین د پارلمان یو شمېر پخوانیو غړو هم په خپلو یا د خپلو کورنیو د غړو په نومونو د $1 میلیون په ارزښت ملکیتونه او جایدادونه په دوبۍ کې پیرلی دي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخوانیو چارواکو د فساد په اړه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسنی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هغو د فساد په اړه هغو ادعاو ته په پام چې ویل کیږي په اداره کې شته ویلي چې د فساد په وړاندې سخته مبارزه کوي او هیڅ چارواکو ته به اجازه ورنکړي چې د ملت له پیسو ناوړه ګټه پورته کړي.
مننه نور صاحب. په دوبۍ یا متحده عربی اماراتو کې مو د اوکراین د پخوانیو چارواکو په اړه واوریدل چې هلته کورونه پیرلی دي. د افغانستان د پخوانیو چارواکو په اړه باندې هم په دوبۍ کې د ځینو ودانیو او ملکیتونو د اخیستو رپورټونه شته. د په ځانګړې توګه د ولسی جرګې پخوانی رئیس میررحمان رحماني او ځینې نور نومونه پکې یادېږي. په دې اړه زموږ په راتلونکو خپرونو کې لا اوریدونکو سره نور معلومات شریکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بس تاسو مګل ازادي راډیو نو ورې بیرته راځو د بشري حقوقو ناوړه وضعیت ته چې په افغانستان کې ورسره خزي مخ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوه حساسه مرحله ته رسیدلې ده. امید ظهیر ملي پاړه تفصیل لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او خزو خراب او نارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دی. د سازمان د دوشنبې په ورځ یو مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیزي سیستم روان دی او د نجونو خزو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خزو په تورو وهلې او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هیلې کړی دي. لوړ زده کړو محرومه شوي، روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه
تحصیل دا چی پکور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر ناهیلی سویم زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونکړي هیلې لمان زولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
در اینجا زندگی کنن
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلې هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم
محدود شوی یو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یعنې هیڅ زه د یوې افغان نجلۍ په توګه غواړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ موږ انسانان یو ښځه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی
د طالبانو حکومت واک ته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو کار ټولنیزو ازادیو او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوي چې دا بندیزونه لرې کړي خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت به حساسې مرحلې ته رسیدلې دی سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله خبره کړې ده چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې ده د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ پر مهال پکې د افغان ښځو وضعیت څېړل دی د دې په وینا د محل د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي له زده کړو او کار محرومې دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
دوستانو که غواړی دی ازادي رادیو سره تماس ونیسی او د خپل سیمو دی وضعیت نه خبر کینو موږ ته غږیز پیغام واستوي موګه دی واتس اپ شمیرې فعال کړی دی د موګه دی واتس اپ شمیره د 00 2 3 0 0 8 1 1 1 دا شمیره درته بیا وایم خو مخکې لاغه غواړم درته وایم چې په دې شمیره باندې تاسو لیکلي متنونه یا د چا سره د چټ کولو هڅه سلام څنګه یې چیرته ازادي راډیو دا مراستوي یوازې غږیز پیغامونه چې غواړي پر اړیو کې خبر شي غره واستوي که تاسو له دې پرته ځین نور شین را واستوي د تاسو پیغام څوک نه ګوري او په اوټومات توګه ډیلیټ کیږي او کله که پکې غږیز یا صوتي پیغام وي هغه همکاران اوري پیغام مو ښکته کوي او په خبرونو کې کاری نو لطفا له اضافي میسیجونو ډډه وکړئ د تاسو وخت ضایع کیږي یوازې غږیز پیغامونه راوستوي او کله چې د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه په دې شمیره باندې په ژوندۍ توګه تماس ونیسي شمیره بیا هم وایم 00 2 3 0 8 1 1
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې له ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي چې دغه اکثر بزګران خوران کشتونم خراب شوی دي بارانو او سیلابونو خراب کړي سولران د خلکو د مات کړي دي ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی ته بزګران د سي بزګران سره چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري ته د سي خلک مخفل لري چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په دروس لور شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کور څخه ډوډۍ ورته ټولېږي نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی باید ډېر فاملرنه وشي د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر د کومکو پر برابر د فراه ولایت وکول سوالی ګلستان ولسوالی د ډېر وضعیت خراب دی د خلکو بزګران وضعیت ډېر بد خراب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ موږ له کوټې راوښتیو کډوال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او تم ځانونه هم ثبت کړی دي تر اوسه هیڅ کومک نه رسوي له موږ سره په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي په غزنی کندهار نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي او په کابل کې ماجرونو سره هیڅ کومک نه ده سوی دا دیو کیسه د مخ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور زمونږ په ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره هم بارانو ځپلې څوک نه هلته چاچا سره کومک کوي نه څوک راغله. نو راده که زمونږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوئ او زمونږ سره خلک کومک کوي.